السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړای استازي وي په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو او له هغو سره د بیړنیو مرستو چارې تنظیموي. امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. تام ویست بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځایونو او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې د سیمه ایزو افغان چارواکو له همکارۍ څخه خوشاله ده. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کېږي. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان تور لګولی چې د کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنۍ یو غړي له یو بل جلا کوي. د سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400,000 ډیر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ملګري ملتونه له افغانانو سره بشري مرستې زیاتوي. طالب چارواکو ویلي دي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا نیونامه د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت د طالبانو د ریاست الوزرا له یو چارواکي مولوي ذاکر سره په لیدنه کې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او طالبانو ته به هم برخه پکې ورکړل شي. یونما تر دې دمه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یوه هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکا یوې پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران پلو عملې شو یو وسلوال وواژه. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې د امریکایي هوایي د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې د امریکا هوایي اډه پرون د بلستیک توغندي په وسیله پنخه شوه چې په نتیجه کې 8 تنه سرتیري ټپیان شول او نږدې تاسیساتو ته برسیرن زیان واوښت. د پنټاګون ویاندې صبرینا سنگ وویل د پوځ یوې الوتکې چې په هوا کې ګرځېده د ایران پلو ملیشو موټر پنخه کړ. د امریکا پوځ وایي چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او ملګرو ملتونو پرون په پاریس کې د 2024 کال د پسلنیو لوبو پر مهال د دودیز اوربند طرحه د روسیې له اعتراض سره سره تصویب کړه. د اولمپیک پر مهال اوربند یو نوی مفهوم دی خو اساس یې د لرغوني یونان هغه دود دی چې هدف یې د سپورتي لوبو پر مهال د جګړهییزو ښارونو لخوا ورزشکارانو ته د خوندي تګ راتګ یقیني کول و. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ دا طرحه د اوسني وخت لپاره تر بل هر وخت مناسبه وبلله او د سپورت پر نړیوالو ادارو یې غږ وکړ چې روسي وګړو ته د بې پرې ورزشکارانو په څیر په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. خو یو روسی ډیپلوماټ وویل دا طرحه د منلو وړ نه ده. د اولمپیک د لوبو پر مهال د اوربند طرحه د ملګرو ملتونو د 193 غړو له ډلې 138 تایید کړي خو یوازې روسیې او سوریې ورته د رایو له ورکولو ډډه وکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د تورخم له دروازې په موقت ډول بارونکو موټرو ته د اوختو اجازه ورکړل شوې ده په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویل دي چې دوی د موټرو چلوونکو ته د اوس لپاره لویزه پرته اجازه ورکړي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ټینګار کړی چې د موټرو د چلوونکو د تګ راتګ لپاره باید یو روښانه تګلاره جوړه او په دې اړه پریکړې د کابل او اسلام آباد په کچه وشي سفیولا ستانکزای او د موضوع نور جزئیات
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مشروعي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوی و چې پاکستانی لوري یوازې د سبزی موټرو ته د تګ اجازه ورکول او نور ګاډي نه پریښودل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته سیشن بناوخته ویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بل اخر دواړه لوري خاني شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي
د ډیرو خبرو حال زال نو وروسته تورخم دروازه خلاص شو دوی به موقته د ته اجازه ورکي بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي ډیر نا وخت کې د غرمین ستا دې ته وشو چې دروازه خلاص کړي
د راپورونو لمخې پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزه ولري او دا یو الزامي شرط بللی د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستانی ډرایورانو پاسپورت او ویزه غواړي خدا مرتن او پاکستان سوداګری د ګاډي خونی مشر خغلی الکوزی ویل دوی له پاکستانی لوري سره د سیشن می پرس اوګدا جلسه درلوده او پریکړه وشو چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دوی اوس د سبزی میوه او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي پاکستانی چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او لامل یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تیرونه د کراچۍ له بندر د زرګونو کانتینرونو د کولوجمنه وکړه اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راځي هلته د ځای خلکو د پرلط په خاطر تړلې پاتې د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بینا ازادي رادیو ته وویل
کراچي د ګمرک څخه وسته یو د غو چې درې زره شپږسو کانټینر بر روان سي متاسفانه د لارې بندیدو تجران لا نور هم سیمایو سکرله موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سرکښینی او د خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لار د عام خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادرات او واردات پر مخ خلاص
په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانټینر مالونه شاوخوا درې میاشتې سارو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي بلکې د لکونو افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک کړي د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی وو رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله
مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده را روبرو
کډوال غنی ستونزې لري د دوی د صحت مسله ده د خوړو د ژمي او سړو مسله او غنی نور ستونزې ده د اسلامي امارات لپاره واقعا یو غټ چیلنج ده
خېل چیلنج بزرګ
پاکستان هم درځ ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سره بیر راتلونکو جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د استلو پروسه پیلوي چې الته د استوګنی اسناد هم لري په دې ډول کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادونو ته تلو په تمه دي او په پاکستان کې د څو میاشتې په ډېرې سختۍ تیرې کړي دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړئ
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
برتانوی چارواکی وایي چې په روانه میاشت کې به دغه هیواد ته رسیدونکي افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي برتانیا نږدې 15,000 کسان له افغانستانه انتقال کړي چې سلګونه افغان برتانویان هم پکې شامل دي بیا هم صفی الله ستانکزای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی
پر برتانوی چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي بریتانیا نږدې 25,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه وړي. په دې کې ډیر کم د بریتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثر یې هغه خلک دي چې یا یې پخپله یا یې د کورنیو غړیو له بریتانوي پوځ، بریتانوي مؤسسو او اړوندو سازمانو سره کار کړی. د سې شمې په ورځ د بریتانیا د آکسفورډ شایر ښار چارواکو ویلي، هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارد مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګهلز په یو بیان کې ویلي، په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړې اوشت ودانۍ د راستنېدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي، سربیره په دې چې 400 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره وه چې پکې د برتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او درېمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. برتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. برتانیا حکومت تیره میاشت د 1200 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 15 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شئ. د تخار ولایت مرکز تالقان ښار په دوو ناحیو کې د څښاک د اوبو 4 شبکې جوړې شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله شکایتونه کړي وو او ازادۍ راډیو د دوی شکایتونه خپره کړي وو.
د تخار مرکز په تالقان ښار کې د څښاک اوبو د 4 شبکو په پرانستلو سره څه باندې 3,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. د یاد ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اوبو دغه 4 شبکې د تالقان ښار په لومړۍ او دویمې ناحیو کې پرانستل شوې دي، چې له دې وړاندې د دغو ناحیو اوسیدونکو د څښاک اوبو له نشتوالي شکایتونه کړي وو. په شمال ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو د عمومي ادارې رئیس نعمت الله احمدی ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې پروژو په ګټې خستلو سره 3,600 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. د دې 4 پروژو په پلي کېدو کې خلکو له موږ سره همکاري وکړه او د خلکو د مرستو په پایله کې دغه 4 پروژې پرانستل شوې.
د تخار مرکز د تالقان ښار د لومړۍ ناحیې وسیدونکي د څښاک اوبو د شبکو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر خلکو غږ کوي چې د اوبو سپما ته جدي پاملرنه وکړي. د تالقان ښار د لومړۍ ناحیې یو قومي مشر شاه محمود افضلی ازادۍ راډیو ته وویل،
ښار په یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې، خلک د اوبو له نشتوالي سره مخ شول. سږ کال موږ تصمیم ونیو چې له حکومت سره مرسته وکړو تر څو کور په کور د څښاک اوبو نلونه وغځوي. زموږ همکاري نتیجه ورکړه او له پاکو اوبو برخمن شو.
د یاد ولایت د دویمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د تخار د اوبو رسونې له ادارې غوښتنه کوي چې د اوبو د میترونو د نصبولو بهیر ګړندی کړي. د یاد ناحیې یو اوسیدونکي عبدالحنان راته وویل،
موږ سخت د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ وو. خوښ یو چې د اوبو رسونې ادارې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړه. الحمدلله د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شو.
د تالقان ښار یو بل اوسیدونکی کریم الله هم ورته خبره کوي،
تالقان ښار په زیاتو سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې وي. 2-3 ځلې مو د هرې څا په کیندلو 10,000-15,000 افغانۍ ولګولې، خو اوبه راونه وتلې. بیا خلکو د اوبو رسونې له ادارې سره مرسته وکړه، نو په پایله کې زموږ کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حق یار وای پر دې سلور پروژو څخه باندې 12 میلیون افغانۍ لګخ راغلی چې 80 سلنه لګخت دی خلګو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم چې در آینده ازی کده بیشتر به مردم
موږ شمنی و چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خند رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمیر کورنیو ستونزې هم هواری شي.
په داسې حال کې د تالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاک اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې ادبي کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خبريږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یوازې د روان 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په میدان وردګو ولایت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د دې پیښو علت د خلکو خپله بېغوري ده. د میدان وردګو ښاروالي او د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت کړي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال فرید احمد نوري وایي 14 کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونیو سپیو داړلې دي.
که څوارلس د ربیز مثبت واقعیات دي او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې دنه چې موږ کمپاین شروع کړو، موږ ولایتي روغتون کې د دې دپاره واکسین لرو، د هغې د تداوۍ لپاره، او هغه کله چې سپي په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل د عامې روغتیا ریاست یعنی د تطبیقون کې انجو په همکارۍ باندې تر سره کیږي. فقط بشری قوه بشری ځواک د شروالۍ په مامر بد کېږي چې هغه کوم وسایل چې وخت چې وژل کېږي ورته هغه شروالۍ کسان ورته اچوي په ساحه کې بېرته سپي دی راټولوي.
په میدان وردګو ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونیو سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته بیا د شروالۍ مسؤلینو په وړاندې د اقداماتو خبره هم ورکړي. ولې د شروالۍ د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپي راپیدا شي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر می په دې اړه پوښتلې دي.
لیونی سپ په اړه دا څه کیسه و چې دلته یو غوا مریض و نو کله چې هغه مریض سوی و بیا د مامغه مرض له امله هغه له منځه تللی و نو هغه بې پاکي کړې وه، بس غورځولې وه همالته شاوخوا تللی. نو دا سپي د همدغه غوا د مرض له وجې نه کوم سپی ور برابر سوی دا چې داړلې خوړلې وه، نو وروسته هغه سپي نورو سره جنګ کړی و. نو له خلکو نه هم دا خواهش ده چې کله کوم حیوان چې مریض سي هغه سي او هغه له منځه لاړ سي بې جای جای ونه غورځوي، مسؤلینو ته خبر ورکړي، نو هغوی ته
خو له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه دا دي چې دغه ښار دې په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشته سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
لاس پنځه لاس نفره یې خوړلې دي که نه؟ د موږ له مشرانو دا غوښتنه ده چې دغه مخنیوی وکړي، که څه دوا چې ورته اچوي بس رقم یې کوي، خو مقصد څه او مخنیوی یې وسي که نه؟ خلک په تکلیف دي، حیوانان مکتب ته ځي، بلې خوا ته ځي، سیاسري دي او کاته پورته کېږي، نو هر چا سره خو ټول داسې نه شي کوی چې مثال د خبرې یو شایي ورته داسې مخنیوی وسي، خو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ځي دي او مخنیوی وکړي.
بلخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم مني چې یو ځل بیا په ښار کې لیونی سپي پیدا شوي دي او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دوی وایي دا ځل یې بیا د لیونیو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشمانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچای و مینځه لمر ته کې خود چې وچی خو د مرغۍ بچای به حاله همدا
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې پخ پرونه کې ووري. په کونړ کې د اند پونم د نوې مجلې لومړی کڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی کڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکو خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال غونډه را پیدا کیږي چې دای کی څنګه د لومړی مقام وګاټو ډیر زیات نیمګړتیا لري. د کریکټر لوخوا، د مکالمو لوخوا، د ډیالوګ لوخوا، د مکان لوخوا، د زمان لوخوا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه دوشنبه د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دیرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په شلمه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ ځوانان او خپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پراتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګې لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشې حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو په خو کې نسته، شو خو یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او نه کیسه د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچینو میشي. لاخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
۱۹۹۹
احمد وویل وګمی که دا د مرغۍ بچی په بل رنګ وای څنګه ښه به ښکارېدو. وګمی ضرور غبرګه کړه، له ما سره یو پاکټ نکریزې شته، ته راځه په نکریزو یې سور کړو، ښایسته به شي. په کاسه کې یې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچی یې له قفس راوویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچی ومینځي. وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلی دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راوړو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوری په راپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیال رحمان الله ازادي راډیو ته وویل د ان پدوم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان ته علمی مجله لمړی غاڼه ده، علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړنۍ غاڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
ان علمی مجله 12 علمی مقالې په لومړی غاڼه کې نشر کړې او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، چې ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله سې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس، او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشاله دي. په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي استادان، طریقې او تخی چې څنګه مقاله ولیکل شي او څنګه خپره شي. او د خیره وای پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساينسي مقاله به تیزان لخپريږي ان مجله، او اجتماعيات والا چې دی هغه خپل مقاله ځان لخپري. پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بند شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکو مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیران کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېیمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورخودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژدۍ په ډېره سمبولیکه بڼه باندې انځور کړې وه چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسه ایز نثر کې لیکل شوې وه، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کول او ته هڅوي.
لا اخلي سپوشمې په مننه اوس په د کلی په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکو کیسه د همدې کیسې لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتاب چپ پروت و، رسامې یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، اے پروفیسره! هلک وترېد، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شوته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګ یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوره. د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګه بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک وخت خوله ورنږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي. هلک پنسل کېښود، غلی وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چغه کړه، سپیرې ناوخته دی کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سم افسر کړه، لاره کې به یو او بل طرف ته نه ګوري. موټر کې دې ټخای نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ور غږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو، ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار باد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل، ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوي. شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې میناخانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول. ډاکټر وویل پریږده چې خپله وغږیږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل، ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل، خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل، ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادرې کې وښورېده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کو. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل، ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه، سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل، خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تیزه تیزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل، کور کې نوې ایښې دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې، سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به په تفصیل واورو.
زه څومره فکر کوم کوم دا وران چې دی یا د فستیوال دی روان کیسه دی د پښتو دی برخې، او زه په باورې ما زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی، په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته دیو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بل بڼه باندې دا څه ښکاره شوی چې دا دی ته حیرانوونکی دی. په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري چې البته دی ډاکټر څخه خواس کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي. نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه، البته دوی دومره جرات هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي، یا دې ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ژوند په یو هومره کچه باندې دوی نه یې مطالعه کړی، لکه څنګه چې لوی لیکوالان راخیستی دی. ډېر بې خبره دي دلته د ښځې ژوند او د پښتو ادب د برخې نه چې دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیسته، یا د پښتني او د ښځینه کشر باندې دي البته نرواکۍ یا د نارینه و لخوانه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپیاجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي، یا ښه سره عموکې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی همدې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، له خپلو ماشومانو سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې ښځې ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخې نه منم، او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پوري سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغې وي، لیکن بیا پای ورته وخت له ماشومان سره خبرې کوي لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي، هغه څه نه دی انزور شوی.
بالکل منطقي اړخ کې څه ستونز لري خدای دې ما دې لمړنوي کیسه نه وکي صدا نو نه پیګم چې هغه ورسته ما کوم کیسه لري ګلې او کیسه ما یو ځای لري نو نه پیګم چې دوی ولې هغه کیسه نه دې انتخاب کړو زه ته دوی اولیت ورکړم د پتی
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو ټکنیکی شانو تراشم مثلا زمان تزراشم تاسو یو ځای لیکي شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته نه څومره وخت شیبه ورسته نه څومره وخت فکر په داستان کې خو پکارد چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی مثلا څو ځله دا خبره راغله چې چور خبرګه یې کړه څو ځله دا راغله چې چادرې وښورې ده لکه څنګه چې تاسو وایسي دا سشکاري لکه یو لیکوال چې په پایل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي کلمات په تکرارېدل او ځینې شان په تکرارېدل د زمان د مشکل ته تر ډیره نه متوجه کېدم هم داسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه د وکاله مخ کې لیکلې و نو کله چې په دې کې اته میاستې و میاستې تیر کړې و مې په واسطه باندې ما تر خبره تر څو دلته راغلم اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او آل په ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کا نو درې یا څلور کیسې ورته ایمیل کا ما کیسې ولېږلې او مګر ما دا به ځو غننه چې خیر موږ مبتدی لیکوالان یو تقریبا لیکوال نو موږ ځان ته ورکو خو تر شاید ما موضوع نه شي مقام وانه خلی چا لپام دومره خې ورنه شي خو مګر کله چې واخست ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کیږي چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو نه غن اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم راوخلم نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټرونو لخوا د مکالمو لخوا د ډیالوګ لخوا د مکان لخوا د زمان لخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسه لیکوالي لیمه ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره ور
سودا لنډه کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چېړې پاڼې لونې بلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیولا خو اوس له مکتب نه بیل یم د کور دروازه وډبېده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بیرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې د وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بېرته راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تیرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیه کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیار کې دوکې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی لا سجر رډو سره خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کې دوه غشتن هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمیر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړیدو هرکلی کړي، خو دوی اندیشنه شي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغیزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژب پوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو ویونکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې په کې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تا
یو ځای د پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي افغانستان ساخته شون.
د چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصده په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري اژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوی سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واکلاندی د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیل ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 220 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبرې کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبرې پرې کوي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشلی شعر د دوی په شخ
ن
نن شپه درځم خامخا درځم نن شپه درځم خامخا درځم درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچو شوندو په زخمی کوتمې لدار دلری خود درد بغې کې په جړغونی او بي سي کا आवाज سندرې وایم موسیقي غږوم لدار د ډکه موسیقي نڅوم د هر ژوند انسان لدار د وی وغږو د سور جماعت ملا بغوک د دیوال شاتوي هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقي سره جوړه جړیږي د شړا غک به زمونږ موسیقي ته لاخ کلا اور بخي د جړا درد به لستر گنا تل پاتې رنای پټکړي نن شپه درځم خامخا درځم نوې رباب نوې ستار سره په هغه کې هیڅ را ته ویلای نشي د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي څنګه چې پایل کړي کیسه زړه دې راډک شي زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو را تاو شي خو زه درځم خامخا درځم نن شپه به دواړه خپل دردونه لچانه پټو د موسیقي په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چال ویری او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتو نن شپه خپل درد غږو په پخوانی زړه سیله افغانی موسیقي د خپل مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیا نن شپه هیڅ ویره نه کړم دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم او دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم
لاغل سپیڅلی په مننی چې دا شیری په ازادي راډیو ادبی مجلې پروګرام لورولای وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د جنو ولور دونیم لک افغانۍ وي. د یاد سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هر کله کړي او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلی دی. قومي مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکنو کوم کاس لدې پریکړې سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي. قومي مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ورته موږ داسې مطلب چې د ونیم لاکه روپۍ وو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک یې کبدیا کوي کدلته یې د ونیم لاکه بو سیری پندو سره روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوي خو زوم وو هغه دې خلک نیوي ماما نشته غوړي نشته وریځي نشته خلیفہ نشته ترونه نشته یعنی لا جوړه جمع شپې جوړبو خو هغه نیوي دې پور پکو نیوي څلور جوړه سره دې ټکرایو دا پوښانی خو هغه نیوي.
قومي مشران وای لوړ ولور د دې لامل شوی چې د زینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چات کی. یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا وی ته وکی دا نو ولته نو سوی اخر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مونږ وسنجول او دای دې ټیکټ ټو پې دې کور خرڅا دې خدي ولور خو یو دې پرېګ دا نصیب پرې کولا ایمون ځوانون او ټول دغه سی ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ ډړي نه شو جوړوای، خېټې ته نه شو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودون هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیری شو کړي دي، مثال د هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نه شي.
بلوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصله ترسره شي، نو د دې فیصله څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي، غواړو چې دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یو مهمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوې او مهموالې ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم. شید ډیر شي
ستا په مینا مې زړه شدی، نور جهان په کار نه دی، زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا، ستا خبرې شایستې ته چې په نظر ته کوي، هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز دی وخندل، شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعری، پانس کال عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو، د زوانی ورځ دی وشپې په انتظار کې تیرې سوې، چې د زړه کور مې د چا د لاس زړه می اوریا تصویر را کشر ده، د شایز نشی را پریش ده، غمی و تلزو ما میل ما ستا دیاری کم پایدا، سپین لاسون را گوتی سری گرانو لزر بلو هستی، دیل خوش آلوی زڑ گئی دی چی را سرا می خفل لالی دی، کول دی رازی مسافر یار د جرمنی، نباران سنا جلی اسی بانی کوی نری، تصویر کردم فرزړه په ژړا سم ورتزه، نیمه شپه ده تنهایی ده، د جانان ګرانه جدایی ده، ستا غمونه میلمانه ور باندې خورم وینه د زړه، هرې دل دې راته ګرانه چاچا وایم جانا، ایمه سوال زواړ شوندا چنن جواب راکی جانا، فل مطلب پورا کړی جڑو مال نن رازی ستا پلاس کسر بڑی جڑو مال